دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د ایستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د شکایتونو اوریدو کمیسون د شکایتونو ثبتول پیل کړل په افغانستان کې یو امریکایي عسكر وژل شوی او سعودي نن د جمال خاشقجي په قضیه کې 15 کسان په مرګ محکوم کړل
په نن نه خبرونه کې د خبرونو برسره دا خبرونه هم اوریدلای شي د مالی وزارت د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرح ولسی جرګې ته وړاندې کړه
بودجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها صورت گرفته است
دولسمشری د ټاکنو یو شمیر کاندیدانو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو له ثبتولو څخه انکار کړی دی
موږ دغه پروسې سره بایکاټ کړی د کاندیدانو شورا نه غواړي خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي
او سبا د دسمبر د میاشتې 24مه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل 24مه کلیزه ده چې په دا اړه به یو راپور هم واوري خو اوس پوره خبرونه واورئ ویاند عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه واورئ نن لمړی ورځ وه چې کاندیدانو د شکایتونو ثبتول پیل کړل یوازې یو ټیم تر 4000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي دي د شکایتونو د کمیسیون ویان قاسم الیاسی امریکا غږ ته په دې حقله داسې وویل
فیلند یو ټیکټ له لوري 4013 شکایتونه ثبت شوي دي دا په و یا اتو ولایتونو کې دي ښایي نور ټاکنی ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي
کمیشن وای په لمړي سر کې ټول شکایتونه دستبندی کیږي چې ورسته به د سیړلو بهیر پیل شي د افغانستان د جمهوری رئیس د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو د اعلان ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شکایتونو د خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې د شکایتونه دي په مسلکی او شفافه توګه وارزوي د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د 2019 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان پاړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هلو ځلو هرکلی کوي په همدې حال کې د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان هرکلی کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ کوي پاکستان همدارنګه د بهیر بشپړېدل د افغانستان او جنوبی آسیا د سیاسي ثبات لپاره یو مهم ګام بللای د مالی وزارت سرپرست وزیر د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرح د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه نوې ملي بودیجه ټوله 428 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده د مالی وزارت سرپرست وزیر محمد حمین قیمی ولسی جرګې ته د نوي بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 109 میلیارد افغانیو انکشافي بودیجې څخه 3.5 میلیارد افغانۍ اختیاري او 4 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري ده
بودجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کال بودیجه د واقعیتونو شته او منابعو او د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترتیب شوې ده او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوې که د تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي 10% زیاتوالی ښیي
تیر کال کې د افغانستان ملي بودیجه 399 میلیارد افغانۍ وه په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي یو امریکایي عسکر وژل شوی دی د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نن په ویلامی کې ویلي دي چې امریکایي عسکر د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی بل پلو طالبانو ویلي دي چې دوی د قندز په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو موټر بمی چاودنه کړې ده او یو امریکایي عسکر یې وژلی دی په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په سهار شاوخوا 10 بجې د لغمان دولتشاه ولسوالۍ اړوند خاص دولتشاه کلی کې د یو قومي مخور د جنازې په مراسمو کې د مین چاودنه شوې ده ښاغلي دولتزی وویل چې په دې چاودنه کې تر دې دمه د 3 کسانو د وژل کېدو او د 2 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی هغه زیاته کړه چې چاودنه د وسلوالو طالبانو کار دی د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نه اوري، د هم نړیوال خبرونه. د سعودي عربستان یو محکمې نن 15 کسان د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي د وژنې په تور په مرګ محکوم کړل. خاشقجي تیر کال په استنبول کې د سعودي د قونسلګرۍ کې دننه وژل شو. د محکمې نننۍ پریکړه د سعودي عربستان په دولتي تلویزیون الخبریه خپور شو. د محکوم شوو کسانو هویت نه ده څرګند شوی، خو الخبریه وویل درې نور کسان هم په دې قضیه کې د لاسلرلو په تور زنداني شول. د ایران د مظاهرو په حقله په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې دغه هیواد ستر مذهبي مشر د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. په دې امر کې علي خامنئی امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې د مظاهرو د بندېدو لپاره دي د ټولو امکاناتو نه کار واخلي. د رویټرز خبر ایجنس وایي خامنئی ته څلور نږدې کسانو د خبر تایید کړی دی چې د امر هغه ورکړی و. په ایران کې د حکومت ضد په دې تازه مظاهرو کې لږ تر لږه 1500 کسان ووژل شول او حکومت زرګونه نور بندیان کړل. دا د 1990 کال را په دې خوا چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو د مظاهرچیانو تر ټولو شدید ځپل ګڼل کیږي. د هند په پایتخت نوی ډیلی کې په یو ګودام کې ور لګیدلی لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د نوی ډیلی د ور وژنې مسؤلین وایي اور په محلي وخت نن سهار ولګېده او د لګېدو علت یې نه دی معلوم. د ور وژنې عمله وایي د اور ګولولو 3 ساعته وخت ونیوه. د امریکا کانګرس غړي د جمهور رئیس ټرمپ د سزا کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنۍ رخصتیو تللی دي. د خبر تفصیل د متی الله عابد ناوري.
تیره اونۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر شو چې د استازو د مجلس لخوا استعفا کیږي. دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري ریاست له واکونو څخه په ناوړه استفادې تورنوي. جمهوري غوښتونکي وایي چې د استعفا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استعفا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جوکپور چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتان غوښتنه رد کړې ده. خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي. د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځو پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د جنوري په میاشت کې د اسیزا تحقیقات پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټیونو اوریا. په عراق کې سیاستمداران لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي. په دې هیواد کې د همدې کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا خلکو د حکومت ضد مظاهرې پیل کړې دي. ټاکل شوی و چې په محلي وخت نن سهار د عراق جمهور رئیس بهرام صالح موقتی صدر اعظم معرفي کړی و، خو د پارلمان د مخالفت له وجې دا کار ونه شو. د پارلمان غړي او مظاهرچیان انتقاد کوي چې داسې کس باید صدر اعظم نه شي چې ایران ته ډیر نږدې وي. او وروستی خبر دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خلکو انتقاد وکړ چې د تابعیت ورکولو نوی وضع شوی قانون د مسلمانانو ضد ګڼي. په نوې ډیلی کې خپلو هندو ملت پالو پلویانو ته په وینا کې صدر اعظم مودی وویل هغه مسلمانان چې په هند کې زیږیدلی دي یا فامیلونه یې ټول د مورنی وطن هند اولادونه ورونه او خویندې دي او دوی د تابعیت د قانون پورې هیڅ ربط نه لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونه لومړی راپور اخلو. د ولسمشرې د ټاکنو یو شمېر کاندیدانو د ټاکنو د لومړۍ پایلو د اعلان په خبرګون کې د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو له ثبتولو سره پریکون کړی دی. خو د ټاکنو دوه مخکښو کاندیدانو ویلي دي چې په زرګونو شکایتونو به د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. پام وکړئ، په دې اکله زموږ د همکار رحیم ګل څاروان راپور ته.
د درې میاشتنی ځنډ وروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې او هغه هم له جنجالونو او شکایتونو سره مخ. نن د ولسمشې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د کاندیدانو له لوري د شکایتونو د ثبتولو لومړنۍ ورځ وه. یوازې یو ټیم تر 4000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي.
فعلاً د یو ټیکټ له لوري 4038 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په اووه یا اتو ولایتونو کې دي. ښایي نور ټاکنیز ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي.
دواړو مخکښو ټاکنیزو ټیمونو د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي چې خپل شکایتونه له دغه کمیسیون سره ثبتوي. خو د کاندیدانو شورا چې غړي لسو کاندیدانو ته رسیږي بیا وایي چې د ټاکنو شکایتونو له کمیسیون سره د شکایتونو د ثبت پریکړه کوي.
موږ دغه پروسې سره بایکاټ کړی، د کاندیدانو شورا نه غواړي خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او موږ بالکل خپل لمندي له لاسه ورکړی.
یوازې ولسمشر غنی چې په لومړنیو پایلو کې اکثریت ګټلې د ټاکنو د لومړنیو پایلو نمانځنه کړې، خو نورو کاندیدانو مخالفت ښودلی او دا ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي.
باز کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع داریم که
مغل ټاکنی شکایتونو له کمیسیون تمه لرو چې د قانون په مطابق د شوی شکایتونو څېړنه وکړي.
اگر به قضایا بګونی سالم
که قضیو ته سالم او سنجول شوی رسیدګي ونشي، نو ښایي د بولویا، لبنان او عراق په څیر وضعیت دوام وکړي.
دا ولسمشهید ټاکنو د لومړنۍ اوپایل اعلان بیا هغه تخزیری او چی په وینای کاروبار د ټاکنو لامل په ټپه درېدلې. د صرافان اتحادیه وای راکړه ورکړه د ټاکنو د پایلو د ځن لامل ټکنی شوی و او د پایلو اعلان به مثبت اغیز پر وکړي.
موږ ته اصلا مهمه دا و چې نتایج باید اعلان شي، په هر ډول باندې اعلان شي، چې د دغه بحران څخه راوځو، د دغه کار د سقوط څخه راوځو او د دغه حالت څخه چې کار بيخي ساکت ولر دی، هیڅ د دوه ګریپ نه صحیح راکړه ورکړه دغه څخه راوځو. بنان موږ دې ته ډیر خوشاله سولو. اوس مخواهش دادی چې د شکایتو کمیسون میاشت میاشت لکه د انتخاباتو کمیسون دومره وخت پر تیر نه کې.
د میزان د شپږمې د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې تیر ورځ د ټاکنو کمیسیون اعلان کړي. د دغو لومړنۍ پایلو په اړه هر شکایت د نن پرته په دوو نورو ورځو کې ثبت کېدای شي. تر هغې وروسته به د وروستیو پایلو لپاره ټاکنیز شکایتونه څېړل کېږي او وروستۍ پایلې به وخت واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د 1399 مالی کال ملي بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده، چې 209 میلیارد یې عادي او 109 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری راپور ده.
د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه. د افغانستان نوې بودیجه ټوله 328 میلیارد افغانۍ ده، چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومی ولسی جرګې ته د نوې بودیجې طرحې د وړاندې کولو پر مهال ویل چې 109 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجې، 3.5 میلیارد افغانۍ اختیاری او 8.5 میلیارد افغانی غیر اختیاری بودیجه ده.
بودیجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کال بودیجه د واقعیتونو شته او منابع او د حکومت د لومړی تیوبونو پر اساس ترتیب شوې ده او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوې. که د تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي، 1% زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په داسې حال کې راغلی چې په عادي بودیجه کې تر 3% پورې سپما شوې ده.
صورت گرفته است.
د مالی د وزارت د سرپرست د معلوماتو له مخې په نوي بودیجه کې 3.5% پیسې امنیت او امن نظم د لپاره بیلې شوې، 14% د پوهنې د لپاره، 12% د فرهنګي او دینی چارو د لپاره، 18.9% د کور جوړولو او ټولنیزو چارو، 18.5% خ حکومتداري ته بیلې شوې دي. د افغانستان د تیر 1399 مالی کال بودیجه ټوله 399 میلیارد افغانۍ وه، چې په نوي بودیجه کې د تیر کال د ملي بودیجې پرتله زیاتوالی راغلی دی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د بودیجې طرحه د هر اړخیزې څېړنې وروسته دغې جرګې د کمیسیونونو له استازو سره د بحث دپاره شریکه کړي او له هغې پس به دا طرحه د جرګې عمومي غونډې ته د تصویب دپاره وړاندې شي.
زمان میبره
ښه وخت اخلي تر څو موږ دا سند وپلټو، خو کوم شی چې موږ لپاره ډېر مهم دی په بودیجه کې د توازن بحث دی چې باید په پام کې نیول شوی وي تر څو موږ وکړی شو په ټول افغانستان کې یو ډول انکشاف ولرو.
په انکشافي بودیجه کې د توازن مسله د 1391 مالی کال د بودیجې د تصویب پر مهال هم په پارلمان کې یو لانجمنه مسله وه. خو د مالی وزارت سرپرست وایي چې د روان مالی کال د بودیجې په طرحه کې ولایتي توازن په پام کې نیول شوی او د لوګ یو نفوس شمیر ته په پام لرنی د هر ولایت لپاره 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی دي. د نوې بودیجې په طرحه کې معلولینو او مایبینو لپاره د مرستې صندوق جوړېدل، ولسوالانو لپاره تشویقي پیسې، د اوبو د پروژو مدیریت په ځانګړي ډول کابل کندهار ته د څښلو پاک اوبو لیک او د کابل د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره د پیسو بیلول هغه موارد دي چې په لومړي ځل په بودیجه کې ورته ځای ورکړل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې له وړاندې د نوي مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې ولسي جرګه به څه وخت د بودیجې طرحه تصویب کړي، خو په افغانستان کې نوی مالي کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د دسمبر 23 په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل 23 کلیزه ده. په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړه اغیزې لا چا پټې نه دي، خو هغه سرتیری چې افغانستان ته رالیږل شوی وو هغوی اوس په څه وضعیت کې دي؟ پام وکړئ په دې هکله زموږ د همکار رپورټ ته.
25 کلن الیاس داودی د پخوانی شوروی اتحاد د استخباراتو چارواکی و چې په 1980 کال کې په هرات کې د ماین په چاودنه کې یو پخال لاس ور کړی دا.
موی رادنوی دیت
زمانی که هم په دریمه نړیوال جګړه کې هم دا ډول زخمی شوی و، دا زما لپاره یو غمیزه ده. زه هم د خپل نیکه په برخلیک اخته شوم.
په روسیې کې پخوانی عسکر اوس هم هڅه کوي چې د دې جګړې په منطق باندې پوشي. دغه جګړه هغه مهال هم د خلکو لخوا غندل شوی و او د کارپوهان په وینا د شوروي اتحاد د نړیدو سبب شوی و.
ровно поскольку я всегда считал
که څه هم اتلس کلنوم خو ما تل فکر کاوه چې مونږ کو ډیر اړین دي. ما درک کړ چې دا ډول یو ستر هواد یو زبر ځواک باید پوښو وای چې تر شای څه تیریږي.
اته 50 کلن عسكر ولادیمیر ویشستشف چې شپارس میاشتې په افغانستان کې تیری کړی وای، افغانستان ته په 1990 کې د روسي عسکرو لیکدل نه یوازې د کمونستان لپاره سمه پریکړه وه، بلکې د نورو کارکوونکو لپاره هم په ځای پریکړه وه.
دا اسانه نه وه. د یوې میاشتې لپاره هغوی کوښښ کاوه چې زه په هوش راشم. زه د مرګ او ژوند په منځ کې وم. کله چې بیرته په خپلو پښو ودرېدم حیرانه وم چې خپل پاتې ژوند به څنګه تېروم، ځکه سترګې مې ړندې شوې وې. ډېره سخته وه. دا رښتیا ده چې لږ تر لږه 40% خلک چې په افغانستان کې جنګېدلي دي اوس ژوندي نه دي. بس ژوند همداسې دی. هره جګړه د چا لپاره چې پکې برخه اخلي ډېره سخته وي.
د پخواني شوروي اتحاد څه د پاسه 600,000 پوځي ځواکونه په 1990 میلادي کال د دسمبر په 23 په افغانستان کې د حاکم کمونست رژیم د ملاتړ په هدف ورغلل او د مجاهدینو په وړاندې له 10 کاله جګړې وروسته په 1990 میلادي کال کې ووتل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر ټرمپ د استهزاء کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنیو رخصتیو باندې تللي دي. اوس به د کانګرس رئیس نانسی پلوسی او د ډیموکرات ګوند مشران فیصله کوي چې کله دا پریکړه سنا ته د تحقیقاتو لپاره واستوي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت دی او د سنا اکثر غړو ویلي دي چې دوی به د ولسمشر ټرمپ په استهزاء کولو کې بے طرفي ونه کړي. نورحال په دې راپور کې واوري.
ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د استازو د مجلس لخوا استیزا شو.
نن زه د استازو مجلس د رئیس په صفت جدن او په خوشنۍ سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د استیزا مبحث پیلوم. که موږ همدا اوس عمل ونه کړو نو خپله دنده به مو سرته رسولې نه وي.
دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري رسد له واکونو څخه په ناوړه استفاده تورن کړی دی. جمهوریت غوښتونکي وایي چې د استیزا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی دی.
په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ د کانګرس په ژمنه کې سیاسي عنصر وینو. له هغه وخت نه چې د جمهوري ریاست انتخابات ختم شول، دوی یو لار عمومي چې په بل مخ یې واړوي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتو رهبر د ټرمپ د استیزا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جګپولو چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتانو غوښتنه رد کړې ده.
I have yet to hear one good argument.
ما تر اوسه یو ښه بحث نه دی اورېدلی چې ولې لږ شواهد تر ډېرو شواهدو ښه دي. څلور شاهدان دي، هغه کسان چې د استازو مجلس د تورونو په اړه مستقیمه پوهه لري او یوازې همدوی دي چې تازه مرتبط او روښانه شهادت ورکولی شي.
سناتوران به د استیزا په تحقیقاتو کې د منصفه پلاوي په صفت عمل کوي.
زه له ولسمشر څخه ملاتړ کوم چې کوم ډول تحقیقات غواړي او څه ډول شاهدان راولي. فکر کوم چې دا هم کاملا مناسبه ده چې د استازو مجلس استدلال په خپل ځای او د مشر استدلال په خپل ځای کې وڅېړل شي او له هغه وروسته فیصله وشي چې مونږ څه کوو.
خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي.
که د متحده ایالاتونو یو ولسمشر د یوه هیواد پر ضد چې د امریکا پر متحده ایالاتونو متکي دی د خپلې ادارې او د جمهوري ریاست له واک نه استفاده کوي، که هغه دا کار د دې لپاره کوي چې د خپل شخصي کمپاین لپاره سیاسي ګټه پورته کړي، دا نو ډېره جدي مسئله ده.
د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځو پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د همدې میاشتې په اوږدو کې د استیزا تحقیقات پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټل پښتو voa.com.
په نړۍ کې د حکومتونو پر ضد مظاهرو زور اخیستی دی، له هانګ کانګ څخه تر ایران او له هغه ځایه تر عراق او پاکستان پورې معترضین د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرو تګلارې بیلې دي خو موخه مشترک ښکاري. احمد شکیب دوست په دې اړه رپورټ لري.
فساد، کمزور اقتصاد، سیاسي ناندرې، پر فردي ازادیو محدودیتونه او یو لړ نورې ستونزې په نړۍ کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د لویدیځ نه تر ختیځه پورې ولسونو په یو شمېر هیوادونو کې اعتراض پیل کړی او اصلي غوښتنه اصلاحات دي. په 2019 کال کې په شاوخوا شلو هیوادونو او حوزو کې مظاهرې شوې دي. په ځینو هیوادونو کې اوس هم اعتراض دوام لري. نه معترضین واټونه پرېږدي او نه هم حکومتونو دغو خلکو ته د قناعت وړ ځواب موندلی ده. همدا اوس په ایران، عراق، هانګ کانګ او ځینو نورو سیمو کې مظاهرې روانې دي. ایران کې اعتراض د نومبر په 15 نیټه پیل شو. حکومت د تیلو بیه 50% لوړه کړه. د ځینو شمیرو له مخې د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي او څه باندې زر تنه ټپیان دي.
امریکا به د ازادۍ لپاره د رښتینو کوښښونو په خاطر تل له ایرانیانو سره ودري.
ایران وایي چې بهرنیانو خلک اعتراض ته لمسولي دي.
اگر اونها حاضر باشند
کله چې دا مسله پورته شوه، یعنی د تیلو په بای کې لوړوالی راغی، له بهر مشان ورته ویل چې همدای موقع ده چې عمل وکړي او واټون ته ووځي.
ایران ته څیرمه په عراق کې خلک د بیکاری او په حکومت کې د فساد له امله واټونو ته راوتلي. مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې پیل شوې. له هغه وخت نه تر اوسه پورې نږدې 250 کسان وژل شوي او شاوخوا 60,000 کسان استعفا ته اړ شو، خو اعتراض ختم نه شو.
زه 70 کلنه یم او زه له هغوی سره په ګډه مبارزه کوم. هغوی اعتراض کوي او زه هم معترضه یم.
یو شمېر معترضین ایران د عراق په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي او په مختلفو ښارونو کې د ایران قنصلګرۍ سوځولې دي. هانګ کانګ د مظاهره چانو په محاصره کې. د ښار کې له څه باندې شپږو میاشتو را په دې خوا مظاهرې روانې دي. اجرائیه رئیس کاری لام د چین حکومت ته د تورونو کسانو د سپارولو د جنجالي قانون تصویب کېدل ځنډولي، خو بیا هم اعتراض دوام لري. د هانګ کانګ مظاهره د جون په میاشت کې پیل شوه. یو ځل معترضینو وویل چې 2 میلیونه خلک واټونو ته راوستل دي. د اعتراض په جریان کې 2 کسه وژل شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چین امریکا د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي، خو واشنگتن دا تورونه نه مني. په ځینو هیوادونو کې بیا اعتراضونه په یو ډول نه یو ډول خاموشه شوي دي، لکه پاکستان.
که شپږ میاشتې وي یا یو کال موږ پوره چمتو یو همدلته پاتې شو. هر څه مو چې رهبرانو وویل هماغه کوو، چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
معترضینو کال څه چې د ګوتو په شمار ورځې هم پوره نه کړي. برعکس، صدر اعظم عمران خان د استعفا لپاره 3 ورځنی ضرب العجل ته توجه ونه کړه او معترضین خپلو کورونو ته ستانه شول. په 2011 کال کې د عرب پسرلي په ترڅ کې خلکو مستبد نظامونه ړنګ کړل، خو اوسني اعتراضونه د منتخبو حکومتونو پر ضد روان دي.
خلک اوس نه ډارېږي چې واټونو ته ووځي او پر سیاستوالو نیوکې وکړي، خو خو دا حرام و.
په دریو وچو کې ناکراریو او په واشنگتن او لندن کې سیاسي کشالو د اندېښنه راځېږولې چې آیا نړیوال نظم زیانمن شوی، آیا منتخب حکومتونه
خپل ژمنې پوره کوي شي د ولسونو نارضایتي خي چې جواب د اوس لپاره منفي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، د خوست والی له خلکو څخه غوښتنه دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د عدالت د تامین لپاره د دغو ادارو سره لازم مرسته وکړي. د پرتارنوالانو او قاضیانو هم غږ کړی دی چې د بې عدالتۍ مخه ونیسي. په همدې هکله پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د خوست په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر ډیره بریده د اداري فساد د مخنیوي خبره کیږي، د خوست والی له خلکو غوښتنه کوي چې د عدالت په تامین کې له یادو ارګانونو سره همکاري وکړي. والی محمد حلیم فیدایی چې څارنوالانو او ځینو نورو خلکو ګډې غونډې ته یې خبرې کولې، د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ خلک هم مسؤل وبلل چې په یاده برخه کې خپل لازم مسؤلیت ترسره کړي.
عدالت یو شتم ډیر فکر وي چې په قرآن کریم کې چې کوم آیت وایي یا ایها الذین آمنوا کونوا لله قوامین لله شهداء بالقسط، دلته یوازې قاضیانو څارنوالانو قومندانان نه دي مخاطب کړي، اے مؤمنانو داسې نه دي ویلي چې اے قضاتو اے والیانو اے څارنوالانو. کله چې خطاب مؤمنانو ته وي معنا دا چې عدالت د ما وظیفه هم ده ستام ده.
والی حلیم فیدایی دغه راز له خلکو وغوښتل چې د دولتي ځمکو د غصب کوونکو پر اداري فساد د ککړو کسانو او همدارنګه د نورو مجرمینو په پیژندلو کې له یادو ادارو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
که نن موږ د دغسې یو فاسد او غاصب او هر ډول فاسد چې وي، که موږ نن په هغه باندې له دې عمله شاهدي ووایو چې ته رښتیا فاسد یې، د محاکمو کار مو 50% تاسو اسانه.
د سیډونکو له نظره په څارنوالۍ او محکمو کې عادل او بیعدالتي د حکومت او خلکو ترمنځ پر اړیکو او واټن نیغ په نیغه اغیز شیندي او بالاخره د دولتي حاکمیت پر پراختیا او پیاوړتیا تاثیر لري. ظاهرا همدې خبرې ته په پام سره د خوستوالي محمد حلیم فیدایی یادې غونډې ته په خبرو کې له څارنوالانو او قاضیانو وغوښتل چې حق حقدار ته ورسوي او د بیعدالتۍ مخه ونیسي.
تر ټولو نه مهمه دا ده چې موږ دې ته مجبور نسو چې هلته تر ځان نه ډبرې تاو، بلکې داسې عدالت وکړو چې خلک موږ ته دیوال شي، چې خلک موږ وساتي. هغه وخت به موږ عدالت کړی، هغه وخت بیا د ډبرو له کېدلو ته ضرورت نشته. چې کله ولس ستا دیوال شو او ولس په دې پوه سو چې ته عادل یې ظالم نه یې، په هغه صورت کې ولس تا ته دیوال کېږي، د مین مخم نیسي، د ظالم مخم نیسي، د قاتل مخم نیسي.
که څه هم په ځینو مواردو کې یو شمیر خلک په څارنوالیو او محکمو کې د اداري فساد ادعاوې لري، خو د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې د فساد د مخنیوي لپاره یې لازم او جدي اصلاحات رامنځته کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څه مهمه خبر نو لنډیز اوري. د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیشن نن د شکایتونو ثبتول پیل کړل. یوازې یو ټیم تر څلور ورځو زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د شکایتونو د خپلواک کمیشن غوښتي دي چې شکایتونه دې په مسلکي او شفافه توګه وارزوي. د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهوریت رئیس د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د مالی وزارت سرپرست وزیر د 1399 مالی کال ملي بودیجې طرحه ولسی جرګې ته نن معرفي کړله. په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه وایي یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده. د لغمان د والی ویان وایي چې چاودنه تقریبا 11 بجې سهار شوې ده او په دې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي او 1 کسان زخمیان دي. د سعودي عربستان یو محکمې نن 15 کسان د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي د وژنې په تور په مرګ محکوم کړل. د ایران د مظاهرو پاکله تازه راپور کې ویل شوی دی چې دغه هیواد ستر مسیبي مشر علي خامنئي د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. د هند په پایتخت نوې ډیلي کې په یو ګودام کې اور لګیدلی، لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر ټرمپ د سزا کولو د پریکړې د تصویبولو نه وروسته په ژمنیو رخصتۍ لیلې دي. په عراق کې سیاستمداران لا هم په دې نه دي بریالی شوي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي، او د هند صدر اعظم نریندر مودي په هغه خلکو انتقاد وکړ چې د تابعیت ورکولو نوی وضع شوی قانون د مسلمانانو پر ضد ګڼي.
درنا وردن کو استاد سے دروختیا او خوشالای پھیلہ زمونگ سنئی پختو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي او تاسو ته بلند درکو چې زمونږ د دریخ پرونه همکاران سټډیو تراغلی او تاسو د غوښ پرونه ته وګونی سي زدرڅخه اجازه غواړم د خدای پامان.